ملك جوار بشي تفهم لنا وكي
تسخل لك بيضة خبال بطنشة بيض وكاري خبال كنجي وكاري كبو تلقي كبو كوركي بيضة بلاشتك سكار وانيخي بيضة ناشخانة سكار وانيخي خبال دا منجي وبا خبال دا كنجي وبا بياجي ديو ايش يازمر پر پشتورگي بياجي دار دي يازمر پر پشتورگي دا بارا بيدا سويدا
کلالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ خوشته چې ده دا په هیڅ وخت کې د نارنج لکه چې نه دا رنګ نه بایدي لوی مسایه د مشابه با ګمبات د طالبانو په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوشا د خوشې زندره یې ستنه کړی نو په دا باز ځای کې د نړۍ پاکستاني او چینایي او د خوشې د غنل دون مقاومت نه لري موږ زموږ خوشته چې ده نو زموږ د دولت څخه د خوایښ دي د خلکو څخه د خوایښ دي چې باید خپل وطن شي کار کړي
د خلک په دکوټي او په تعمیران او په مستان کې د پلاستیکي خښتې یا د پاکستان خښتې یا د ایران خښتې کاری دي چې موږ سره یې سي چې سل کال دوام لري چې د ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې دوه سو کال دي د دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې که څه هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پات دی خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید دی د چین هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو د پاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وعده کړی ده د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتی شیان او لوکي ورنه رغو په دیوالونو پورې لګو غولې پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده کسبګر وبا د ایرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند رخام ډبره د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولای دی و به ورو چې دا ډبره په اختیار هم ډیره بهر صادریږي کڅنګ
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریګ په منځ کې د شو خنشینو رسولي په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستور موټرون په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ رخام په برکې ترول کیږي تر پرمنځلو او ټوټکول ورسته لدی خیرین او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر شکولي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته پر زیات پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د سترکان کې سای وازي د غڅخه د شایسته توکو تر جوړولو پر نه خلاصيږي د خانشین خلک چې دغه کان چاره لنډې چاره ازادي رټوي ډیر ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام لغره څخه د بری باروي بازه پاکستان ته او ځینې لشکرګاته وړي
ما خبر منتقل لیدل دا هغه ټول دغه د ضرورت په قرارداد وړي کیږي دغه د ضرورت سره قرارداد سو دی هغه دا شنه دي چې په کاچاک وکیږي بیا دا قرارداد سره خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوي د دولت ته چې باید دولت مخنیوي وکړي
طالب د خوړو کیږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول سوی دی وړي کیږي باریږي چکس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅي او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او غد دی ما مټرانې وسول داخله کې ویوړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغه نو حکومت ورزي ولې د صاحسه به لري د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولادت کې د قانون دراسات معلومات لومخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤل وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او پلس ورغلی عناصر په تور بازار کې په ناچیزه به پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتلوی شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسولینو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکی او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
دا شی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشت خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسولین د دې سرلاین او دین لري د 1500 ټنه د ورځې استخراجي ولی د دې قرارداد د سلو ټنوي ولی دا سي اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي څو ځله د دیشو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کچاک برو په ولکه کې دی. هغه زدي راډیو ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د پاک لپاره ځې مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاک او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نوره هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس په د افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ ته داسې زړه شوی نشته کې چې د وخت دی دغه وو چې سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنوی له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه راشیدي لولي.
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دې یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دې یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مګر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وځي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، د دې اونۍ مرکه مو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د یو خوږ ژبي شاعر محمد رفیق ریحان سره کړې. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راتو کی
تا پان سب څنګه چتا مانه و پختل. نوم محمد رفیق دی، تخلص ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راتو وای.
دا زما غزل دی، تقریبا د روجین د مخه ملکلې دی. غزل دی وای چې دی دوا خستم دا دوا خستم یو یوړم لري سرګو کې نکا دوا خستم یو یوړم لري غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یوړم لري وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه غم د خپل هیواد واخستم یو یوړم لري وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې پیکر د جهاد واخستم یو یوړم لري ماتر هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه ماتر هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه بیا د ګور یاد واخستم یو یوړم لري وای چې نلرم د چا د بربادی فکرونه زړه کې نلرم د چا د بربادی فکرونه زړه کې زه خو دې برباد واخستم یو یوړم لري وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحان لاس راکړه تا به ویل ما نه منل و ریحان لاس راکړه غیږه کې فساد واخستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نور سنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تن هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو ویلی چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېره مرسته کړې ده، لکه ما تعلیم بهي ما د مکتب وار نه دی پرانیستی چې ما مکتب ته لاړم قلم یې اخیستی یم چې لیکلی دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بله رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خره
شعر له برکت لیک لوسم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډیر خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغتم هدلې دي چې داسې واقع ده داسې ده داسې ده.
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول ښوونځی ته لیږي
ټول ښوونځی کې دي یو سات په نه پرېږدم اوسګار نه پرېږدم ټول مکتب د زیو مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی. ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نسی کولای. ته څه وایي؟
ډیر تاثیر کړی او خپل په ما هدومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم پردی ماشوم مکتب ته کش کوم چې مکتب وایي.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی ځکه چې ما خپل ډیر تکلیفونه ګللی دي ډېر تکلیفونه مې په شعر ګللی دي ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو بیا به ما خپل وروره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه ابې راته ولیکه هغه نه وروسته به ما جمع
یعنی لیک لوستې رسوی کولې مطالعه
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولای شي؟
مطالعه خو اول نه کولای شم
انشاءالله. غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل مې واسم بره ده او غزل خو هم د هر چا غزل د هر ښه شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو صنف ته ښکاري؟ په شاعري کې اسانه صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که اسان وي او که ګران وي خو ماته غزل اسان ده.
نه په عموم کې څنګه درته
عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د زوګ د څوک سره کوم کوي وای سره څوک کوم وای هم ما خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل پاړه ویلی یو بل غزلم کدر سره اوریدونکو بخوند تر واخلی او مونږ به هم ورته وکسو وا به ور در سره
غزل دې خدای وکړي چې سپینه په دغه کې لار شو درته ویاړ کوم په دې چې اراده می دروانه ده نیت کې د توبې یم وعده می دروانه ده تا ته در لیگم خدای تیر نه قبول کړه زړه نه راغله خلی ته او توبه می دروانه ده چې اوخ کې اسویلی سوال او زاری می در پلار دی اوخ کې اسویلی سوال او زاری می در پلار دی دا د اجزې پنوم جرګه می دروانه ده چې ځکه متلیق وړم د شپې په جړه موړ نه يم ځکه متلیق وړم د شپې په جړه موړ نه يم شپه برته په دی وړم چې شپه می دروانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لاري پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لاري پراهي ورکړه لوی د سوالونو کاپیله می دروانه ده وای چې ستا یاد کې د ځکه د غشپه نور اوګده دي شي ستا یاد کې د ځکه د غشپه نور اوګده دي شي خدای زر دینه زی شوګره می دروانه ده شکر د زړه سیمه می اوس کرته برابر شوا شکر د زړه سیمه می اوس کرته برابر شوا بس د ذکر فکر کرونده می دروانه ده اخیری بیت چې خدای د بهنه زای کی مار ایهان ته زای راکړه خدای د بهنه زای کی مار ایهان ته زای راکړه ساره نتا یوړه جنازه می دروانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کی شاعری تم پیل کړه یا شاعری مو پیل کړه ده
تقریبا زما د شاعری خو په 1999 کې ما شاعری پیل کړه ده
یعنی د هجرت پر مهال
د هجرت پر مهال پر می جنسه ساده کی مونږه استوګنو له هغه دمه زما شاعری تر ما ته ګوره شاعری کومه
تر اوسه پورې د کومه شاعری ټولګه چاپ کړې یا د کوم شعرونه چاپ کړې
بعضې بعضې مجالو کې رسنیو کې چاپ کیږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه مانه ده چاپ کړې او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې کسانې او ته هغه د ټولګه هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب زازا یو د شاعرانو
تا خپل راټول کړې
ما خپل هم دې راټول کړې ځنه ملګري راټول کړې درمل ټول کړې دي او صابر بیرې
د تا شعرونه
زما شعرونه شته دي
تر اوسه پورې څومره شاعري کړې په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې وایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې وایو
نو ولې کتاب نه چاپ کړې
بس ممکنه ده مسایدا شوی چې کتاب ته لاس رسېږي
کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کیږي که تاسو ورته زړه نه زړه
هغه ده خو تاسو باندې مرګلی چې لاس راکړي مونږ به سره روان شو
مننه ولې نه مونږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دي لیکلي داسې نظم درته یادیږي
څلوریزه به درته ووایم خو نظم نه لیکلی سر تر پایا چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو په سیرم شوی زه یې کوي
وا ډیر خسته ریحان صاحب شری سین په ډیر زیات دی تاسو ویلې مونږ غزل کې کار کوو یو ځینې یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل می مینه ماتيږي د زړه بوج می سپکوي غزل کله چې په ماته الهام راشي نو بس غزل ولې کوم غزل
بل به هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاری په بل څه می واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دی نه دی ویلې را سره شریکوي
من نن سړي خبرې دي چې چا د سرګند شي ویلې خبرې دي چې نه پټې ځنه خبرې پټې هي
ولې ولې نه سرګندوي
بس ټول عامل به شاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل درته وایم غزل دی چې الا دی نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دی خوابه دی سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا تیاره پلوی دی تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم برڼا او ښکلا په حق ساره به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري که زړه بدی چرته کې راغی د پاچا او ښکلا وای چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خاطه تک سپینه خله بلخوا دعا او خلا
ډیر خسته ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل منوال
بس مننه کوم چې تاسو غن ته شخصیت راغ او مسلم مرکه وکړه او مونږ ونه زولو په دغه وخت خپل کی وتی وخت سره ضایع کړو پیغام می دادې چې ټول ورنه بد زما غن ته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کره کتونکی او محقق ډاکټر راج ولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسید. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کره کتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و. لیکوال شاعر او کره کتونکی طاهر ځلاند ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راج ولی شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډیر کم کار شوی و، د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمون د دې ګټه دا و چې زمون کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکي په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره و چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتونه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نور نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنه کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخښي په فولکلور هم ډیر کار کړی و. د دوی داسې آثار مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر راج ولی شاه خټک یو خو بې دا هم و چې دی هم په نوو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمونږ خبرو د فولکلور نه. دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې چې تقریبا زیات فلکلوري کړخونه یې پکې راسپړلې دي هم کار کړی دی. خو ولې یوه په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي وه چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصرو ادبیاتو دپاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د ده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسائل چې پلنډیو کې ذکر شوی دی بیا وایي چې څنګه دین په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږه استفاده کوو بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول هغې تړل دا هم د پلیکونو کې یو خصوصیت او دا فکر کوم هماغه علت هم دا و چې اروخت په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر خپویده په فلکلوریکو ادبیاتو باندې خپویده او بل دا چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړل کده چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پونتون په پښتو څنګه کې کار پیل کړ بیا د پښتو څنګه پېښور پونتون د پښتو څنګه مشهور شو بیا په پښتو اکیډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیر زیاته لکه غنی اکیډمۍ و ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه الته پخانی وو همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات وو په هغې ځای کې دنده پیل کړه بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ نو د هغه څه وو چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو ما د ډیره کمه د سلیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته دی د لنډیو په ارزخ باندې خبرې نه کړي یا هم داسې د ولسی داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي
مننه یو چې بلم د هر وخت خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په یو بل برخه کې چې البته کم کار سوی دا هغه دا چې پښتو ډیر اساره انګلیسي ته ژباړلې دي په دې مې یو څه خبرې راته وکړې او د دوی د اثار قدر معلومې چې په مجموع کې څومره دی او د ځینو نومونه هم راته واخلې چې په کومه کومه برخو کې د چاپ شوی خو پاره سوی دي
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنه تقریبا زچته ترجمه خبرې نورو ژبو ته دی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلي کوي یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دي یا په مجموع کې په نو ادبیاتو باندې دي خو زیاتره د لیکنې دي یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه پلنډیو باندې دی چې پلنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یادول کیږي هم کله چې د پښتو د لنډیو پاړه په نور ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سرهشته مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه د هغې د ولسی ژوند د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند د هغې د سیاسي مفکورې او دا غوی په نورو مثلا په هومینیسټي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی تقریبا یو نوی کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی سنگزاری د خپل شاعري کتاب دی د روحي ادبیاتو په اړه باندې